سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش و همکار تکنیکی موبایل لاوبایت شما را به شنیدن این برنامه یک ساعت خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از آغاز این برنامه اختصاصی که همکاران برای اجرای آن آمادگی دارند، خبرها را برایتان داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت دو تن به گمان سازماندهی حملات انتحاری در کابل خبر می‌دهد. عبدالقادر آشنا والی سرپل مقرر شد. انفجار ماین در جوزجان جان یک پلیس را گرفت. مقامات اندونزیا از افزایش تلفات زلزله و سونامی اخیر در این کشور خبر می‌دهند. هند و پاکستان در مجمع عمومی ملل متحد اتهامات تند را بر همدیگر وارد کردند و مردم مقدونیا در یک همه‌پرسی به ارتباط تغییر نام این کشور رأی می‌دهند. تفصیل اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت دو تن به گمان سازماندهی حملات انتحاری در کابل خبر می‌دهد. این ریاست در پیامی که به خبرنگاران فرستاده است می‌گوید از نزد افراد بازداشت شده یک بکس مملو از مواد انفجاری، یک میل تفنگچه و یک اراده موتر کرولا به دست آمده است. ریاست عمومی امنیت ملی می افزاید که این افراد ساختن ماین، موتربم و واسکت‌های انتحاری را مدت 6 ماه در اگوره خطک ایالت خیبر پختونخوای پاکستان فرا گرفته و به دستور بشیر نام یک قماندان شبکه تروریستی حقانی در بندیچک میدان وردگ پلان حمله انتحاری و تهاجمی در کابل داشتند. با گفته ریاست عمومی امنیت ملی این افراد نیت داشتند که با استفاده از 5 انتحاری بالای کمربند شهری ناحیه پنجم حمله کنند و پلان ترور آگاهان سیاسی، فعالان مدنی و علما را در شهر کابل داشتند که قبل از اجرای آن دستگیر شدند. اما این خبر هنوز از جانب منابع مستقل تایید نشده است. عبدالقادر آشنا والی سرپل مقرر گردید. خبرنامه اداره ارگانهای محلی میگوید به اساس پیشنهاد این اداره و منظوری ریاست جمهوری، عبدالقادر آشنا به حیث والی جدید سرپل مقرر شده است. خبرنامه می افزاید که حسب لزوم دید اداره ارگانهای محلی و به منظور بهبود هرچه بهتر امور، تقویت حکومتداری محلی و اجراعات مؤثر، عبدالقادر آشنا که دارای تحصیلات عالی بوده و از تجارب و شایستگی لازم نیز برخوردار است، در بست فوق رتبه تقرر حاصل کرده است. والی جدید سرپل در حال مقرر می شود که این ولایت در این اواخر شاهد ناآرامی ها و افزایش فعالیت شورشان بوده است. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی خماب جوزجان یک پلیس کشته و دیگری زخمی شده است. انجینیر احمد ولسوال خماب به رادیو آزادی گفت که این واقعه صبح امروز در نزدیکی یک پوسته پلیس در منطقه دیوقله رخ داد. او افزود که یک رنجر پلیس هم تخریب شده است. وبسایت شورای جهانی کرکت در درجه بندی جدید خود راشد خان ستاره کرکت افغانستان را آل راوندر درجه 1 بازی‌های یک روزه قرار داده است. در گزارش این وبسایت از مسابقات اخیر جام آسیا در امارات متحده عربی، راشد خان در رأس درجه بندی قرار گرفته است. شورای جهانی کرکت می‌گوید که راشد خان در 4 مسابقه 10 بازیکن را حذف و 87 رنز به دست آورده است. رئیس جمهور افغانستان دیروز به اعضای تیم کرکت کشور جوایز نقدی داد و به عاطف مشعل رئیس سابق کرکت بورد مدال میر مسجدی خان تفویض نمود. محمد اشرف غنی در خطاب به اعضای تیم افغانستان گفت که شما واقعا نظم و دیسیپلین دارین، اتفاق و کار تیمی شما بی‌نظیر است و به همین خاطر به دقت بازی و تلاش میکنید. مقامات اندونزیا میگویند که شمار تلفات زلزله و طوفان سونامی در جزیره سولاویسی این کشور به 832 تن رسید و امکان دارد با آشکار شدن بیشتر خسارات افزایش یابد. سوتو پورو نوروگو سخنگوی اداره حوادث طبیعی این کشور امروز گفت که دسترسی به بسیاری مناطق این جزیره هنوز هم بسیار محدود است. او به خبرنگاران گفت که شمار تلفات امکان دارد افزایش یابد. جزیره سولاویسی روز جمعه گذشته با زلزله به مقیاس 7.5 درجه روبرو شد که طوفان سونامی را به دنبال داشت. امواج آب به ارتفاع 6 متر به شهرک ساحلی پالو دارای 350,000 نفوس سرازیر شد. حکومت افغانستان به مردم و حکومت اندونزیا ابراز همدردی کرده است. وزیر خارجه هند در یک سخنرانی تند در مجمع عمومی ملل متحد پاکستان را به پناه دادن به تروریستان متهم ساخت. سوشما سواراج گفت:
آئے دن پاکستان هم پر مانو ادھیکار کے اولنگھن کا آروپ لگاتا ہے.
پاکستان هنوز هم هند را به نقض حقوق بشر متهم می سازد. نسبت به تروریستان چه کسی می تواند بزرگترین ناقض حقوق بشر باشد؟ آنها مردم بیگناه را می کشند، هنگام جنگ مردم بی‌دفاع را سپر قرار می دهند. پس پاکستان از چه کسی پشتیبانی می کند؟ از قاتلان حمایت می کند و درباره کسانی که کشته می شوند سکوت اختیار می کند.
پیروی کرتا ہے مارنے والوں کی اور جو مارے جاتے ہیں ان پر چپی ساتھ لیتا ہے.
وزیر خارجه هند این ادهام را رد کرد که گویا کشورش گفتگوهای صلح با پاکستان را سبوتاژ می کند. و مردم مقدونیا در یک همه‌پرسی درباره توافق تغییر نام این کشور که میان آتن و سکوپی صورت گرفته است رأی می دهند. نتایج این همه‌پرسی امکان دارد زمینه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا و ناتو را مهیا سازد. رأی‌دهی ساعت 7 صبح امروز با وقت محلی آغاز و تا 7 شام ادامه خواهد داشت و نتایج اولی 2 یا 3 ساعت بعد از آن اعلان خواهد شد. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام. با برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه در مورد ثبت دارایی های مقامات حکومت بحث می نماییم و اینکه تا چه اندازه می تواند این ثبت دارایی ها مؤثر تمام شود. همچنان اینکه افغانستان عضویت نهاد مشارکت دولت داری باز تا چه اندازه توانسته با اقداماتی که صورت گرفته در گذشته کسب بکنه نیز بحث می نماییم. شما شنوندگان گرامی هم می توانید از طریق شماره های 0799 20 35 40، 0782 27 55 به برنامه تماس بگیرید و دیدگاه هایتان را از طریق رادیو آزادی به سمع مردم برسانید. در این برنامه آقای خان آقا احمدزی عضو نهاد مشارکت دولتداری باز افغانستان را با خود داریم که در مورد خود از این نهاد صحبت میکنه و اینکه تا چه اندازه ثبت دارایی های مقامات حکومت یا در کل دولت افغانستان توانسته مؤثر تمام شود و چه کارها و چالش های موجود است بحث میکنیم. آقای احمدزی خوش آمدین به برنامه.
ممنون کوروادم، تشکر.
خب آغاز میکنیم از قبل از اینکه در مورد ثبت دارایی ها نظر شما را بگیریم، در مورد نهاد مشارکت دولتداری باز که یک نهاد جهانی است و کارش به سطح جهان است، در کشورهای مختلف کار میکنند، یک معلومات مختصر از شما میشنویم.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رښتیا او جی پی یا د پرانستي حکومتوالۍ د مشارکت ټولنه چې بنسټ او اساس په امریکا کې خودل سوی ده او دا یو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د خلکو د وګړو یو ټولنه ده، یو بنسټ ده چې خلک څنګه کولی سي چې په آزاده توګه باندې د حکومت چارو ته اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري. او په څنګ د دې کې 15 هیوادونه د نړۍ د دې ټولنې غړیتوب لري. او خوشبختانه چې تیر کال افغانستان هم د دې او جی پی یا د پرانست حکومت ولې د مشارکت ټولنې غړیتوب تر لاسه کړ. هغه دا و چې د افغانستان غوندې په یو هیواد کې دا ډیر ضرور او مهم اصل ده چې ځکه په افغانستان کې ډیری بنسټونه خام دي او مونږ خلق محروم دي له اطلاعاتو څخه، خلق په آزاده توګه لکه په نور نړۍ کې اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نو دا له ټولو نه یوه ښه لاسته راوړنه د افغانستان لپاره و چې څنګه وکولی سي چې په افغانستان کې چارو ته د حکومت کړنو او تعهداتو ته ژمنو ته چارو ته اطلاعاتو ته څنګه لاسرسی ولري او څنګه وکولی سي. دا به د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي، دا به کومک وکړي. نه د دغه ټولنې ارزښت په دې کې ده چې مونږ وکولی سو چې نړیوالې ټولنې ته دوی یو اصل لري چې هر ملک هر هیواد باید د خپلو چارو د نظام د کړنو پر اساس باندې تعهدات ژمنې وټاکي او ولس سره یې شریکې کړي، له مدني بنسټونو سره یې شریکه کړي او ورته وایي چې حکومت تر دوو کلو پورې یا تر درو کلو پورې دومره شمیر ژمنې یا تعهدات خلکو ته لري او تر څومره پورې کولی سي چې دغه ژمنې پلی سي، دغه تعهداتو ته حکومت وکولی سي چې په دې باندې برلاسه سي. خوالی به دا چې د مدني ټولنو استازي به له دې څخه څارنه کوي، له دوی سره به په ګډه باندې د ژمنو ته تعهداتو ته د رسیدو لپاره ګډ کار کوي. هدف ترې دا ده. مونږ له نیکه مرغه په افغانستان کې تیر کال د دې لپاره کم و زیات وسو مدني ټولنو په افغانستان کې ټاکنې وکړې او 15 بنسټونو چې د او جی پی یا د پرانستي حکومتولۍ د تشکیلاتو یو برخه ده چې په افغانستان کې باید 15 بنسټونه د او جی پی غړیتوب لاسته راوړي. خوشبختانه چې افغانستان تیر کال 15 بنسټونو نهادونو مدني نهادونو د تلار پیدا کړه او له حکومت سره په ګډه باندې په داخلي اصولو باندې کار وکړه، په تعهداتو په ژمنو باندې کار وکړه چې تقریبا 45 تعهدات موږ حکومت په ګډه باندې وټاکل. هغه دغه ژمنې وې چې باید مدني نهادونو سره په ګډه باندې له حکومت سره په ګډه باندې حکومت او مدني ټولنې د ژمنو ته کار وکړي او د تعهداتو ته ورسیږي او دا نړیوالې ټولنې ته موږ دوه کاله بعد چې دوه کاله وخت لرو دا به موږ بیرته بیا له نړیوالې ټولنې سره شریکوو او له دوی سره به بیا به دوی ګوري چې آیا موږ هغه معیارونه د تعهداتو پوره کړي دي، آیا افغانستان دا ظرفیت دا وړتیا په افغانستان کې په مدني حدونو کې وچه دا تعهدات.
در مورد تعهدات شما صحبت کردین، تعهدات که افغانستان برای از نهاد یا اونا تعیین کردند افغانستان در قسمت این تعهدات کار بکنه، کدام تعهدات است و در کدام بخش ها است و تا چه اندازه به نظر شما موفق بوده در طول یک سال که گذشت؟
بله، اصلی خبر داده چې موږ تقریبا 45 تعهدات چې ور کړی دي، ډیرای د حساب ورکونې په برخه کې دي، رونتیا ده یا شفافیت اطلاعاتو ته لاسرسی ده، د قانون حاکمیت ده، دا هغه څلور د دغو په چتر کې او په څنګ د دې کې موږ د میرمنو د حقوقو لپاره یو برخه ورکړې ده، په جګړه کې د بشر د حقوقو لپاره یو برخه ده، په تعهداتو کې چې په جګړه کې ډیرای د افغانستان خلک ملکی وګړي د جګړې قرباني کیږي، د دوی دغه تعهدات موجود دي چې په دې کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبل کې ټیټوالی راسي او دا یو برخه دي. یو تعهداتو د چې د بشر د حقوقو په چوکاټ کې راځي، ولدا یو برخه ده چې ما بیلګه ورکړه. او په څنګ د دې کې موږ د لوړو زده کړو د وزارت او د پوهنې د وزارت په چوکاټ کې د معرف د کیفیت د ښهوالي لپاره له ټولو نه مهمه دا ده چې په پوهنه کې په کیفیت کې بهتري راسي. د لوړو زده کړو د پوهنې وزارت په ګډه باندې موږ ته یو تعهد راکړی ده، دا ژمنه ده چې موږ به د پوهنې کیفیت ښه کوو، موږ به په معرف کې ښهوالی راولو، موږ به د زده کوونکو ظرفیت لوړوو. اوس تاسې بهتره پوهیږي چې اکثره زده کوونکي له 12 نه فارغیږي، ولې هغه ظرفیت او هغه د دوی کیفیت ټیټ ده، یعنی د ټولنې لپاره مناسبه لاستراوړنه نه ده. مونږ د عدلی چارو په برخه کې تعهدات ورکړي دي، د روغتیا په برخه کې ډیر مهم تعهد د افغانستان له حکومت سره په ګډه ټاکلی. هغه یو مرکز به صحیح جوړیږي، یو روغتیایي مرکز به جوړیږي. دا روغتیایي مرکز کې به د کال اټکل تخمینی ناروغي به سفتیږي، نوې ناروغي به سفتیږي، څومره ناروغیو ټیټوالی پیدا کړی ده، کیفیت د درملو څنګه ده. په هغې کې ډېر مسایل دي چې هغه باید د ادویجاتو د ناروغانو د نوې ناروغیو د ټیټوالو د ښه والي په اړه بحث ده.
از تعهداتو که شما گفتین زیاتر رابطه میگیرن به موضوع شفافیت، حسابدهی و مبارزه با فساد و در کل دسترسی به اطلاعات.
بله
اینا در این چهار موضوع عمده ای که به نظر من اولی چیزای دیگه شاید فرعی باشه.
بله.
در قسمت شفافیت و دسترسی به اطلاعات من فکر میکنم که در تعهدات که جامعه مدنی افغانستان و حکومت افغانستان به این نهاد بین المللی دادن، در عمل به مشکلات روبرو هستند. یعنی یک میکانیزم درست به خاطر دسترسی به اطلاعات، گرچه که قانونی که جدیداً تصویب شده خوشبختانه از بین 150 امتیازی که بوده 139 امتیاز گرفته و در درجه اول قرار گرفته می قانون عقد دسترسی به اطلاعات افغانستان، ولی در عمل با مشکلات بسیار زیاد روبرو است. و در این زمان شفافیت و شفافیت، وقتی که ما میگوییم پیشتر گفتیم که ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه که خودش ارتباط میگیره به موجودیت فساد و مبارزه با فساد، تا زمانی که مردم دسترسی به اطلاعات نداشته باشند و خود مقامات خود مکلف ندانند، متحد ندانند که داشته هایشانه که از طریق مشروع پیدا کردن ثبت کنن و شفاف باشه، مشکلات حل نمیشه. در قسمت نظر شما چی است؟
که یو خبر داده چې څلور اصله چیرونتیا ده، حساب ورکونه ده، اطلاعات ته لاسرسی ده، د قانون حاکمیت ده. دا څلور اهداف اصلا د OGP اهداف هم دي، مشخص موخی دي. ولی موږ د دې په چوکاټ کې دغه شل 25 تعهدات یا ژمنی ټاکلی دي. او یو لدینه چې منګ د اطلاعات په برخه کې د اطلاعات کلتور وزارت چې یو تاسو مخ کې اډونه وکړه چې یو قانون هم پاسوي ده، دوی بیخی یو تعهد ورکړی ده چې اطلاعات ته په هر وزارت کې په هر اداره کې موږ د تعهداتو یو د اطلاعات یو مرکز جوړ کو چې د هغه څخه هر څوک ولې سي چې له هر وزارت له هر ادارې څخه د اطلاعات ترلاسه کړي چې دغه ادارې کوم کارونه کړی دي. د اطلاعاتو مرکز ویل چې موږ به حتی په ولایاتو کې د دې لپاره زمینه مساعده کوچ په هر اداره کې د اطلاعاتو لپاره یو ځانګړی څانګه وي، ځانګړی شوبه وي چې هلته ټول اطلاعات پکې دغه اړوند ادارې په اړه موجود وي چې څوک وپوهیږي چې دغه ادارې کوم کارونه ترسره کړی دي اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره. نو تر اوسه پورې په پلي کېدو کې په تطبیق کې ستونزې شته، مشکلات شته. ما مخکې وویل چې په افغانستان کې بنسټونه نوي دي او د پخوالي لپاره لا وخت شته چې موږ کار وکړو. پات سو د حساب ورکونې مسله، حساب کې اصل دا ده چې پریختیا خبره داده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې لوړ پوړو چارواکو خپلې عامه شتمنۍ په سمه توګه باندې نه دي ثبت کړي، او دا یو لوی خنډ ده. د قانون په پلي کېدو کې، په روڼتیا کې، په حساب ورکونه کې، دا له ټولو نه یو غټ اصل ده چې باید خپل عالي رتبه مامورین مقام مات خپل شتمنۍ سفت کی. ولی میکانیزم تر اوسه پورې په واضح شکل باندې دی لیداله د تفتیش او د نظارت علی کوم اداره چې د دوی له خوا څخه کوم میکانیزم وړاندې سوی ده، کوم فورم وړاندې سوی ده. موږ په غو باندې ډیر بحثونه لودي سره کړی دي چې د پڅ ډول باندې پلیسی ولې هغه اداره هم په دې کې پاتې راغلی ده. ځینې نمایشي کارونه سوي دي چې هغه د افغانستان خلکو ته، مدني ټولنو ته د منلو وړ نه دي تر اوسه پورې. زه وایم چې د ژمنې له مخې نه باید د افغانستان چارواکو د بېلګې په توګه د افغانستان خلکو، ولس او نورو چارواکو ته دا په ډاګه کړی وای او دا یې ثبت کړی وای چې د افغانستان نور خلګل دین فند اخیسته وای.
تشکر ادامه میتیم. آقای احمدزی یک شنونده داریم از ولایت میدان وردک، بفرمایید. سلام علیکم. بله بله بفرمایید. بله
سلام و احترامات و منه یادرانو منوانو تم سلام و نوان بکنم در افغانستان زفمن و رستم سلام و نوان بکنم بازن خودی وردک بکنم.
علیکم السلام آقای وردک، بفرمایید.
ممنون.
واقعا درانه ملمانه دیر مهم موضوع وفوده و دیر مهم موضوع تا اشاره وکره. نو ایوا بدبختی دلتا دا چه
بله؟ خب فکر میکنم ارتباط شنونده ما قطع شد. بر صورت خب آقای احمدزاده شما در مورد سادگی صحبت کردین. در گذشته استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان موجود بود و بر اساس از او یک اداره ایجاد شده بود که فعلا منحل شده با لوی سارنولی مدغم شده. یک بخش از یک معاونیت لوی سارنولی از در اونها یک بخش بسیار مهمشان ثبت دارایی ها بود. یعنی یک ثبت دارایی ها چندین سال قبل، یعنی چند 6-7 سال قبل شروع شده بود ولی موثریت نداشت. و در این زمان شما در قسمت حسابدهی که یکی از تعهدات عمده است برای نهاد مشارکت دولتداری باز جهانی اینجا هم تعهد دارین، ولی در شما پیشتر گفتین که در عمل بسیار به مشکلات است و خودم نهادم که نام گرفتین تفتیش و نظارت هم به حساب شما عاجز مانده. بالاخره تعهدی که شما کردین به صفت عضو از نهاد مشارکت دولتداری باز افغانستان که از بنمایندگی جامعه مدنی است و همچنان حکومت افغانستان در این نهاد حضور دارند، چی تدابیر شما در نظر گرفتین؟ بالاخره چی باید شوه؟
تاسو ډیر خټه کی ته اشاره وکړه. لبد مرغه مونږ اوس هم په دې تعهداتو کې چې له حکومت او دولت سره موږ په ګډه باندې ټاکلې دي، دغه تعهدات چې موږ نړیوال ټولنې ته ورکړې دي او په دې باندې به کار کوي. نړیواله ټولنه د موږ تعهدات له نږدې نه څاري. هر وخت موږ دوی ته د افغانستان د او جی پی لپاره موږ یو سکرتریت لرو او دا سکرتریت په ریاست جمهوری کې ده. دا وخت په وخت باندې نړیواله ټولنې ته د افغانستان د او جی پی د کړنو د فعالیتونو د ژمنو تعهداتو په اړه باندې معلومات ورکوي. ولې له بده مرغه موږ د تعهداتو په ځینو برخو کې پاتې راغلي یو. تر اوسه پورې موږ په ستره محکمه کې د روغتیا په وزارت کې صرف یو هغه پالیسیانې چې د تعهداتو لپاره جوړې شوې وې صرف یو مرور وس یو سمینار په شکل باندې وړاندې شوې. د بشر د ظرفیت لوړونې په برخه کې همدغه رقم یو برخه وه. او له ټولو نه مهمه برخه یې چې موږ تاسې یاده کړه هغه مسله دې وه چې موږ څنګه کولای شو چې د لوړپوړو چارواکو خپلې شتمنۍ یا د رایګانې ثبت سي. له بده مرغه چې تر تروسه پورې د دولت لوړپوړو چارواکو ډاکټر صاحب غنی رئیس جمهور د افغانستان خپله دارایي ثبت کړې ده 360 میلیون افغانۍ. همدارنګه د هغو دویم مرستیال ثبت کړې ده.
خب میبخشن آقای احمدزاده یک شنونده را میگیریم. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی، برنامه عدالت و مبارزه با فساد. بله بفرمایید. بله
آوریم.
اوه مهربانی مهربانی فضل دولت مهربانی بود
گرجان ادا حکومت خدا چې خبرې دي چې و شوا کارخانه ده دلته راولاړ چې براغه کارخانه وولي کوچنیان ماشومان غال او بولي چېږي بغي دا مخنیوی باید چې د غوی چې دا تولیدات او چې دا باره بیخي غلط کار دی.
چیرته د فابریکه ده وروره؟
پاپریکا دا نشی مواد پاپریکی دی ولی د شپې بارا کوچنیان چېږي وي ماشومان ډیری د شپې د خو بارا وشي جبارا
کوم ولایت څخه تاسو زنګ ولیدای؟
دا پارا دا ولایت د بکواد ولسوالۍ.
ډیر مننه وروره. خب شنونده ما مشکل داشتن، فکر میکنم در نزدیکی خانه شان کدام فابریکه بوده که توجه مقامات حکومتی فرار جلب میکنیم. شنوندگان عزیز، برنامه ما در قسمت ثبت دارایی های مقامات حکومت است و اینکه تا چه اندازه موثر است و عملی است، به خاطر از اینکه در افغانستان یک سیستم منظمی که جوابگو باشه متاسفانه وجود نداره و نهادهایی که در این راستا هم کار میکنن به شکل اشکال عاجز موندن. یک شنونده دیگر را میگیریم. بفرمایید. سلام علیکم. بله
تشکر. نخست از همه سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامی شما و شنوندگان محترم شما، خصوصا خدمت مهمان گرامی شما.
علیکم السلام.
همونطور که قبلا گفتم اسم محمد حسن است، تخلص احسانی است، از برچه کابل با شما تماس هستم.
بفرمایید آقای احسانی.
من میخوایم که از مهمان شما سوال داشته باشم. بزرگوار، وقتی که در مخو ایرایتون فکر میکنم و به این تفکیک ارزیابی میرسم که شما در افغانستان یک عدالت اجتماعی همگانی، یک عدالت قضایی همگانی که در صورت یکسان در بالای همه تطبیق شود. شما این صف دارایی های حکومتی را ما خو مفید نمیدانیم، شما چه فکر میکنین؟ و دوم این است که جنگ در افغانستان شدت دارد، در اکثریت جاها زیر نفوذ مخالفین هست. آیا مخالفین و یا کسان دیگه را چطور در این محور آورده میتونیم وقتی که جنگ جریان داشته باشه، وقتی در ساختار حکومتی و یک جامعه همگانی، جامعه مدنی همگانی نداشته باشیم، وقتی عدالت قضایی همگانی نداشته باشیم، وقتی عدالت اجتماعی واقعی در افغانستان نداشته باشیم و یک سیاست منسجم و پالیسی منسجم نداشته باشیم، چطور میتونیم که با فساد ما موفق باشیم و مبارزه بکنیم؟
بسیار جا تشکر آقای سانی، سلامت باشین. خوشبختانه در افغانستان ما فکر میکنیم قانون و استراتژی و پالیسی موجود است، ولی مشکل اساسی است که در عمل ما مشکل داریم در تطبیقش. بفرمایید آقای مزید.
بله احسانی صاحب، تشکر از نظرتان. واقعا ما در بخش عدالت اجتماعی مشکلات داریم. جنگ کلانترین موانع پیشرفت کشور ما است، یعنی در هر عرصه ای که باشه ما مشکلات داریم. وقتی که امنیت نباشه تطبیق قانون مشکل است، عدالت مشکل است که بمیان به عدالت اجتماعی و عدالت از هر نگاهی که باشه. ولی ما بحث مشخصی که داریم ای هم به خاطر اصلاحات نظام است، به خاطر ای هستند که مردم ما دسترسی به اطلاعات نظام و حکومت و کارکردگی حکومت داشته باشه. به همی خاطر ما امروز موضوع مشخص در مورد مقامات عالی رتبه ای که دارای خود ثبت نکردن در مورد همی بحث میکنیم. چیزی که شما اشاره کردین مطلقا درست است و واقعیت که این مسائل و این مشکلات ما در جامعه خود و در کشور خود داریم. ان د دل خاطر مونږ د رونتیا او د صبر کونی په برخه کې د مونږ لومړی غوښتنه دا ده چې د افغانستان لوړپوړي چارواکي باید په ځانګړي توګه باندې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله، د افغانستان نور مخور مشران باید خپل شتمنۍ سفت کی. دا به هم یو سمبول سی د افغانستان د خلکو لپاره، هم به ټیټو رتبه مامورینو ته دا وخی چې دوی خپل دارایان سفت کړي، هغه به هم د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره.
آقای احمدزی، اینجا دو موضوع است، یکی در قسمت ثبت دارایی ها، قسمی که شما گفتین که مقامات عالی حکومتی یا دولتی باید ثبت دارایی بکنن به خاطر از یک الگو قرار بگیرن تا دیگه هم تشویق شوند، ولی یک موضوعی است که از صحت دارایی‌هایشان شما چطور میتونید که اعتماد حاصل بکنید؟ مثلا یکی از مقامات میگه من به این مبلغ بسیار کم پول دارم و این ثبت فرم میکنه تسلیم میکنه، در حالی که آدم منطقا اگر ببینه و هیچ امکان نداره که به اندازه یا مبلغ پول پیشش باشه، این چطور ثابت شما میسازید؟
ما دیر مننه، ما موږ په دې اړه باندې بیخی ځانګړی بحث ل اداري فساد سره د مبارزه په وړاندې د اداري سره درلود چې د تفتیش او نظارت علي اداره ده. موږ دوی ته ویل چې اول باید د میکانیزم دی ورکونی، دغه میکانیزم د شتمنوی د ثبت باید وړاندې سي، او دا میکانیزم باید اول وګورو چې دا عملی ده که نه ده عملی. اگر کوم فورم چې تاسو یو چاته ورکوي چې هغه لوړپوړی چارواکی د غواړي خپل شتمنی ثبت کی، اول خبره دا ده چې د شتمنی هغه منبع باید پوښتنه وشي، دا شتمنی تاسو له کومه کړې ده، او کوي هغه د شتمنی ډاډ باید درک سي. آیا همدغه شتمنی چې ما ته راکوي تا ټوله شتمنی همدغه شتمنی ده؟ منګا داسې اطلاعات هم له دوی سره شریک کړو چې یو لوړپوړی چارواک چې په میلیونونو ډالر لري، ځمکې لري، جایدادونه لري، او کومې پیسې چې دوی ته په فورم کې ښودلې دي او ثبت کړې دي، هغه ډېرې کمې پیسې دي او ډېره کمه شتمني او دارایي ده چې په فورم کې ورته ورکړې ده. ولې دغه عملي شتمني ته چې ګور ډېر متفاوته ده، ډېر توپیر لري. اول خو دا عملی نه ده، اول دا باید تشخیص سي، دا باید دقیق سي، او بل به دا فورم تنا پروسیجر نه وي، دا باید بیرته نظارت سي چې آیا پم دی د دو پښتمنۍ کې څومره تغییر راغلی، کمه سوي ده، زیاته سوي ده، د دو پښتمنۍ په کوم حالت کې ده. دا باید قوي نظارت ولري دا میکانیزم. بل موږ دا اندېښنه هم ورسره شریکه کړه چې ډیری چارواکي دي د باډیګارډ په نوم، د وراره په نوم، د زوی په نوم، په ډیرو بیلابیلو نومونه کولی سي چې خپل دارایي ثبت کړي وي او ثبت کړي، بیا د دې تضمین څوک کوي چې د تاسو تاسو دارایی ام تاسو مره چی او چارواک خی امغه دارایی ده ندیدی لپاره منګه د افغانستان د خلګو لپاره باید داس یو څو معلومات او اطلاعات ورکو چې د افغانستان خلک باور پیو کی ک چیرته منګه د اصلاحات لپاره کار کو ک چیرته د دې لپاره کار کو چې منګه اطلاعات او تشمن یو نه باید د افغانستان خلک مې ډاډمن کو پدی باندې چې دارایی چیرته د عدالت چیرته ده ولسمشر رئیس به جمهور تدیل پاره
بسو میبخشن آقای احمدزه یک شنونده داریم بفرمایید سلام علیکم
سلام علیکم
بفرمایید برادر خدا معرفی بکنین از کجا تماس گرفتین
را بستم شما رو زحمت میتونم ما چند پیشنهاد میگیم یا پرسش میگیم از میمان محترم شما دارم
بفرمایید
امی آسمان خراشایی که در کابل همه تو بیشار یعنی بی سر و بی پا حرکت کرد رفت ای هم به حساب شامل میشه یا چطور ما ایتو که قبلن یک خر لنگ هم نداشت حالی بفتش موتر پشت میره یک ترتیب بشاف اما هنگ نیست و وزیدیلی اقتصادی مملکت ما امیر از جناب میمان شما سوال داشتیم
بسیار زیاد تشکر برادر عزیز
دیر مننه اتاس لپختن ندیر مننه کور ودان اول خو بدبختانه چې منګه د سوي وایو چې د لوړ پولیسو ودانه یو دومره سم دستي دومره زیاتې پیسې چې د خلکو پلاس کې ولوي دي رښتیا هم چې لپخونه بیکګراوند پختنه وکي هغه دومره پیسې نه درلودلې ولی ول ناڅاپه یو خدا و چې د کرزی صاحب محترم په دوره کې په وخت کې التقوی نظارت او قوی د قانون د حاکمیت د تار تطبیق او په ټولو معنا کې د فساد په وړاندې د مبارزې نشتوالی زیاتو او بل مسله دا و چې هلته قوي مجازات نو موجود چې هر څوک دی چانه
یک شنونده دیگر هم میگیم مرحبا مسای با شما ادامه بدیم بفرمایید سلام علیکم
عبدالقدیر جمال سره کله بلخ نه تاسو سره مخاطب تاسو ته او تاسو مل مت سلامونه
علیکم السلام مهرباني
کوم استعمالي چې د کرزی وخت په وخت کې سبسيدي هغه د دې رامي په شکل و هیڅ څنګه نظارت و نه شو او چې بیا هم د استعمالي سبسيدي له کومه نیلمه کې اشاره وته او چې نظارت و نه شي دا به څه ګټه ولري او دا کوم چارواکي چې ل او وزیرنا تر مدیر او تر مامور پوری په دولت کې دی دا هیڅ منځیا نه لري دلته منځیا په کار ده تعهد په کار ده تقوا په کار ده کچېری وزیر خې بجمن وو چې تقول لري او هغه نه لاندې رئیسان موینان او مامورین منځیا ولري دا نه څنګه د افغانستان پر دې لاندې وخت کې شي و کوم شي چې دا کډوري دی یو ځل سبد درای وي چې هم دلته نظارت نشته بس اسی تیرول دی لا لا رجمهور نیول تر اخیره پوری نشته منتیا نشته از ما نه مننه دا پوښتنه ده چې دا به عملی جنبه کله ولري دا خوراځي بیا به نظارت وشي بیا دا سبد درای به وشي دې پر نظارت ته چوکي دا چارواکي خو نه کوي
حاضر مننه
خیر اوسې خبره دا ده چې ډیره مننه تاسو لپختنې او تاسو له احساس نه چې د افغانستان د ټولنې د پرمختګ او د ټولنې د اصلاحاتو لپاره یې موږ سره شریکوي د دې موږ تاسو ټولو دنده ده چې موږ د همدغو رسنوي او مطبوعاتو د میډیا لارې نه د خلکو د عامه پوهاوي او د خلکو د اطلاعاتو د خلکو د معلوماتو لپاره خپل معلومات شریکو موږ تر تروسه پورې ما په پیل کې وویلې حکومت او نظام چې د تروسه پورې په مکمله توګه باندې نورو هیوادونو په شان باندې موږ په ټوله معنا باندې دغه حکومت او نظام په مطلق ډول باندې په خپل پخو نه درېدلې مونږ ډیرای بنسټونه چې د تروسه پورې خام دي دغه د پخوالي لپاره کار کوي مونږ هغه ټولنه یو ستر تروسه پورې په جګړه کې یو مونږ هغه ټولنه یو چې هر ورځ له 200 تر 300 مونږ دلته هر ورځ خپل خلک د افغانستان وګړي قرباني کوي او قرباني کیږي د دې جګړې هدف دلته دا ده چې مونږ تر تروسه پورې د دغه کړنو او د دغه تعهداتو د دغه ژمنو د پخوالي لپاره کار کوي بیا هم ټینګار پدې کو چې د خلکو باور باید څنګه لاس ته راوړو عدالت څنګه تامین شي څنګه پلی شي ثبات څنګه رامنځته شي دا د خلکو په ګډون باندې کیږي د خلکو په باور باندې کیږي چې تر څو خلک له موږ سره او د نظام سره زب خپل د مدني ټولنې او د تاسې د افغانستان د خلکو یو غږ رسوونکی یو غږ پورته کوونکی یم چې اوس په میډیا کې ناست یم او له دې لارې غواړم چې په حکومت کې په نظام کې هغه نیمګړتیاوې چې شتون لري مخکې یو ملګری پښتنه وکړه، اول خو دا ده چې مونږه څومره پیسې سمدستي پیدا شوې، دا د کرزي صاحب په وخت کې ډیری بهرنیانو چې خپل ټاورونه لرل، خپل پروګرامونه یې لرل، خپل کمپونه لرل، ډیری هلته پرمختیایي قراردادونه و، د تیلو قراردادونه و، په دې کې زښته ډیرې پیسې خلکو پیدا کړې، او له هغه نه ورغې خواته کوم پرمختیایي یا شرکتونه چې وو، ما یو وخت کې اداره کې ایسا اداره کې کار کاوه، د پانګې اچونې د ملاتړ په اداره کې تقریبا 15 زره شرکتونه موږ په افغانستان کې ثبت کړي وو، چې موږ بیا د ولسمشر غنی په وخت کې کله چې د کار کچه راټیټه سوه، کار کم سه، بهرنیانو خپل پرمختیایي پروګرامونه د افغانستان په کچه باندې کومې پروژې چې پلي کېدلې پرمختیایي هغه کمې سوې، د 2000 شرکتونه بلاک لیست ته لاړ. هدف دا و چې هغه عدم فعالیت و، یعنی فعالیت نه درلود، کار یې نه کاوه، صرف جواز ورسره اخیستل سوی و، نور کار نه کاوه، نه کار، صرف اسلحه د جواز په سر ګرځوله، تجارتي سفرونه خارج ته پی کول، او یو څو باډیګاټان او یو شی بل شی لرل، نور فعالیت د ټولنې لپاره نه لاره. 2000 شرکتونه لاړ. هدف دلته دا ده چې مونږ که د کرزي صاحب په دوره کې و او که په اوس کې و، توپیر یې دا ده چې په اوس دوره کې یو د پالیسیانو نه مهمه خبره دا ده چې که یو څوک خپل دارایي سفتي، اول باید دا میکانیزم دومره دقیق وي چې خپل اصلي دارایي وښيي، بیا د هغه څارنه او نظارت وسي، بیا داسې چې دا فورم وکتل سي، آیا په نورو نومونو باندې ثبت نهي، تر څو چې موږ بایومیټریک سیستم ته لاړ نه سو، تر څو الکترونیکي تذکره په افغانستان کې جوړه نه سي. یعنې موږ د دغسې شفافیت د رنډوالي لپاره ډېر داسې لاملونه لرو چې اول باید هغه موږ ترسره کړو.
آقای احمد، زه یک موضوع دیگه هم هست که در وقت حکومت قبلي اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری، قسمی که من قبلا هم بر شما گفتم، یک بخش داشت که ثبت دارایی ها میکرد.
بله.
و از مقامات مثل که حال شروع شده، ما شاهد هستیم از طریق رسانه ها و خود ما هم کار کردیم که مقامات حکومتی به شما رئیس جمهور رو پیشتر شما گفتین معاون دومش و وزرا و اینا ثبت دارایی کردن، عین شکل در زمان حکومت قبلی هم صورت گرفت، ولی پیگیری نشد. یعنی همون مقاماتی که ثبت دارایی کردن، همون فرمش کجا است؟ کدام نهاد او را پرسان کرد و او خود از اون نفر فعلا کجاست؟ دارایی که دارایی یک دوباره مرور شد که آیا یا نفر به می اندازه داراییش مانده ثابت است یا زیاد شده کم شده؟ یعنی هیچ نوع میکانیزم نظارتی وجود نداره. بنان ثبت دارایی ها به نظر شما یک چیز بیهوده نیست؟ یعنی ضایع شدن منابع و امکانات که فعلا نست، یا در روز حکومت قبلی منابع بسیار زیاد مصرف شد در این قسمت، چون ما در جریان بودیم، تعقیب میکردیم، دونرای متفاوت بود، پولای بسیار زیاد بود، یک فرم وقتی که انکشاف میدادن که تهیه شوه یک فرم جور شوه، بسیار پول مصرف کردن.
زمونگ هم گوختنم داده، ما پخپل خبرو که یاد اکلا چی که منگ هر څومره دی دولت مقامات لوړپولی چارواکی ټیټپولی ټول خپل دغه شتمنې صفت کی او دغه څارنه ونیسي، دقیق میکانیزم نه د افغانستان ولس مستقیمه نه غته لاسرسي ونه لري، پوه نیسي چې دغه چارواکي پیسې څومره وي، درایي څومره وشتمنې څومره اوس څومره دي، دا 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 دقیق نه ده، نه د افغانستان خلک تر تروسه پیوي. زه فکر کوم چې داسې و سمبولیکه مسله ده، د افغانستان حکومت کې کوي که په تیر دوره کې وکوس کی، دا باید عملی جامع واغوندي، دا باید عملی سي، دا باید پلی سي. ته ماته دا م ووایه چې تر تروسه پورې که د کرزي صاحب په دوره کې و او که په اوس کې وي، کوم څوک د همدغه سیستم د همدغه پروسیجر له لارې نه چې دوی خپله شتمني او دارایي ثبت کړې ده، څوک مجازات سو، څوک مکافات سو، چا ته وویل سو چې تا دارایي دومره وه، که چیرته رښتیا څارنه نظارت سوی وي، نو واضح خبره ده چې حتما به یو څوک د چا پیسې زیات سوی وي، یو چا به زیاتې پیسې له دارایي نه به شتمني نه به پیسې زیات سوي، او څارنه به سوی او مجازات سوی وي. او که چا واقعا غلا نه یې کړی، رڼوالی یې کړی، عدالت یې کړی، فساد یې نه یې کړی، نو هغه سړی باید مکافات سي، ول دا دواړه کاره نه دي سوي. موږ په مجموع کې په پرنسپ کې دغه اصل او دا سیستم سره یعنی مشکل لرو. هغه دا ده چې د افغانستان د خلکو لپاره واضح نه ده، د افغانستان خلک په دې باندې باور نسي کولی، تر څو موږ د یو قوي سیستم له لارې نه، د یو قوي میکانیزم پالیسي له لارې نه دغه شی رامنځته نکو او په دې باندې باور ونکو او په دې باندې موږ تاسو وکولی سو د افغانستان د خلکو باور رامنځته سي، تر هغه وخته پورې موږ په دې کې موږ نتیجې ته نسو رسیدلی.
خب برمیگردیم آقای مزه به گپایی که قبلا شما گفتین در آغاز برنامه، که چهار تعهد اصلیه که شما با نهاد مشارکت دولتداری باز است. خب یک شنم دارم میگیریم، باز من سوال مطرح میکنم. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی، برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
آقای فروغ شما و میمانتان محترمتان سلام.
بله
سلام عرض کنیم. در رایه بسیار خوب است، درست است، ولی فایده نخواهد است در زمان کوتاه. در از مدت حتی بر روانی است و همی خورا تأثیر میکنه که برنده این چطور هضم کنیم مشخص میباشه ایسته ایسته داخل مملکت شد در اکیش کنه. ولی مطلب مهم نیست که سطح درائی غیر منقول یک در واقعا هم که مشکل خواهد داشت و درائی غیر منقول میتونه که اینا با مردان مراجعه کنه یک کسی که به نام پسر خود نواسه خود بیادرزاده خود گرفته باشد حتما ولد و ولدیت و نمبر تذکیره و اقارب و شاهد از اینا حتما چیزی میبره که درائی از کی هست او آدم خود به خود فامیده میشه. همچنین در خارج میتونه که درائی خریده مثلا در دبی و دیلی و تاجیکستان و کنسولگری داریم دولت میتونه مصرف کنه یک نفر بنام کسب تجارتی این کار باید بکنه باید پیدا کنه که بنام کی بوده کجا بوده اگر کسی بخوره بسیار ساده است. همچنین در بانک ها اگر غیر منقوله ببخشی اینا داخل بانک کرده باشد بالاخره نام تذکره چه هویتی چه تخلصی چه قریه چه آبا و اجدادی چه بنایوی از انواع بالاخره میبرای که درهی از که ممنون.
بسیار زیاد تشکر از نظریات بسیار خوبتان. شنوندگان عزیز شماره تماس برنامه 0799-2350 0700-82-2755. آقای احمدزی شما شنیدین که یه هموطن ما چی گفتن؟
او رختیار دیر کلی نظری ورک منگ خو لغا چی دوای چی هیچ شی نوی لغن آقا یو توکم خدا که سرای للوگی مری پی سرای جوان دی پاتی که دلو توقع ولری منگ وایو چی لهیچ چی ندا کار خدا دا تر هیچی دی ولی باید دی افغانستان دی خلق گوخته نداده چی باید نتیجه ورکی منگ چو کالا دیتا کینو چی دا تر هی ورکو او دا عملی نی منګه په ټوله دنیا کې ډیر خې طرح او ډیر خې پروګرامونه سته ولې عملي کول مهم.
خب یک شنونده مهربان دارم آقای احمدزی بفرمایید رادیو آزادی.
بازم شما رو زحمت دادم.
خواهش میکنم.
دو نقطه است که یکی امیر رئیس در افغانستان بانک سازه که فطرت و رئیس آریانا همی پولایی را که برده حساب از اونا چطور میشه اونا را شما چی رقم جلب میکنید که اونا هم حساب ما را بیاره.
بسیار زیاد تشکر آقای احسانی. حتما در یکی از برنامه نماینده لوی تارنوالی را دعوت خواد کردیم و این موضوع را شریک میسادم چون مسئولیت اوناست که پیگیری بکنن همچون قضایی را. آقای احمدزی شما در آغاز گفتین که 4 نهاد عمده ای که به خاطر نهاد مشارکت حکومتداری باز جهانی شما دارین یکشام حسابدهی است. با در نظر داشتن چه که حالا گفتیم که ثبت دارایی‌ها امکان نداره خب حسابدهی امکان نداره. تا چه اندازه فکر میکنین یا امیدوار هستین که شما عضویت از این نهاد میتونین کسب بکنین؟
اول خو منگا کوشش کو چه له حکومت سره په ګډه باندې هغه تعهدات چې منگا نړیوال ټولنې ته ورکړی دي هغه په کلکه توګه باندې تعقیب کو او پلیکو او نړیوال ټولنې ته دا ثابت کړ چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلک مدني ټولنې دې تجمنتیا لري چې د شفافیت او د رنوال او د اطلاعات او د قانون د تطبیق په برخه کې کار وکړي.
ولی در عمل امیر بوشما ګټه
زه بالکل تر اوسه پورې موږ وخت لرو د دې لپاره ولی په پیل کې ما مخکې ویل چې د ځینو تعهداتو په تطبیق کې موږ سره حکومت مطلق همکاري نه کوي. دا د منګه ګیله ده او منګه څو ځلې د خپل شکایت حتی منګه دې ته رسیدلی چې د خپل شکایت له رئیس جمهور سره شریک کو او د ولسمشر نه زه بیا مننه کوم کله چې د او جی پی لپاره کوم حکم لاسلیک کوم حکم یې وړاندې که او ټول هغه ادارې چې تعهدات پورې مربوط وو دوی ټول ناس وو هلته یې وویلې چې مدني ټولنې حتی د مال دفتر نه د معلوماتو د اصلاحاتو لپاره کولی سي کار پیل کړي همدغه مدني ټولنې همدا د او جی پی غړي د مال دفتر نه د اصلاحاتو لپاره کار شروع کړي لاړ سئ نورو وزارتخانو ته لاړ سئ نورو ته لاړ سئ ولې هلته کوم ټیم چې کار کوي موږ له دوی نه ګیله لرو هغه دا ده چې دوی په سمه توګه باندې تر اوسه پورې له موږ سره د دغو تعهداتو په تطبیق کې همکاري نه ده کړې.
تیمه که درمی نهاد است که با شما کار میکنن؟
هغلته موږ یو تیم لرو د سکرتریت په نامو باندې او چې دوی هلته موږ ته دغه اسان چارې ورته وایي موږ ته چارې اسانه کوي د غونډو اجنډا موږ ته رالیږي راپور تنظیموي له اداراتو سره موږ تنظیموي موږ یو څه په کارونو کې پاتې یو. یو خو دا ده چې دا پروګرام نه وایي او بل دا ده چې موږ غوښتنه دا ده چې دا باید غښتلی سي دا باید چټک سي دا باید ښه وسي. بله مهمه مسله دا ده چې له ټولو نه مهمه اصل دا ده چې موږ د امانتولۍ یعنی امانتداری په نوم باندې چې کوم پروګرام دغه کلتور یا دغه فرهنګ باید موږ رایج کو. موږ د امانت ولی کوم کلتور چې ده دا په موږ کې ډیر کم ده. ډیر پټیټ په نورو دنیا کې دا ډیر اهم ده. خلک ډیر ښه امانت ولی ساتي او دا په شریعت کې مې یو ډیر غټ اصل ده چې ته باید امانت وساتې او دا له ټول نه په شریعت کې ډیر زیات ټینګار په امانت باندې سوی ده چې هغه هر ډول امانت وي او د هر چا لخوا نه وي هغه باید ته وساتې. د افغانستان د خلکو د ولس امانت چې ده هغه د افغانستان ملي پانګه ده. د افغانستان ملي شتمني ده. د افغانستان د خلکو کړنې د نظام پیاوړتیا ده. په افغانستان کې ملي ګټې دي. په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد د افغانستان د پرمختګ د افغانستان د سوداګرۍ د افغانستان د صنعت د لوړولو پروګرامونه دي چې هغه باید پیاوړي سي تر څو د افغانستان او بل حساب ورکونه د افغانستان خلک کچیرته چارواکي د امانتولۍ په ځان کې پیدا کړي چې دوی امانتدار خلک ووسي دوی باید د افغانستان خلکو ته هر کال خپل حساب ورکړي. هر هغه ټول هغه ځانګړې توګه هغه ادارې چې هغه عواید لري هغه ادارې چې هغه د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې کار کوي دوی باید خپل راپور خپل هغه کړنې خپل هغه حساب باید د افغانستان خلکو ته ورکړي چې موږ څومره کار کړی چې هغه اکثره ډېرې ادارې افغانستان د مالی په وزارت پورې اړه لري. نو موږ هر وخت دلته دا ده چې هم د عامه پوهاوي لپاره هم د او جی پی یا د پرانیستي حکومت ولۍ د تطبیق د پیاوړتیا لپاره له حکومت نه غوښتنه کوو چې موږ سره باید په دې کې په مطلق توګه باندې همکاري وکړي او هغه ژمنې چې موږ نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي وکولای سو چې هغو ته ورسیږو چې خدای مکړه بیا د موږ هم تر پوښتنې لاندې راځو د موږ حیثیت هم صدمه ده مدني ټولنې هم تر پوښتنې لاندې راځي او حکومت خپله باندې هم. نو که چېرته موږ بیا هم ونه سو کولای نو موږ به په شکل د اشکالو باندې خپل غږ تر جمهور رئیس پورې ورسوو.
دلیل عدم همکاری ایتیمه که بر شما تحصیل کننده است از طرف ریاست جمهوری یا حکومت دلیلشان چی است؟ چرا نمیخواد همکاری کنن؟
یو خدا ده چې موږ یو شی چې د افغانستان د حکومت او د نظام بیخي معمول ګرځېدلی ده. ټول کارونه ډېر په حوصله او ډېر په قرار او ډېر اوږده یې کوي. یعنی که چېرته یو خصوصي سکتور وي او هلته کار کې ډېر چټک مخکې ځي او که ته د افغانستان په حکومت او په دولت کې یو بوتل اوبه اخلیم ته به نه بهان له وزیر نه بیا تر لاندې پورې به دغه د ټول پروسیجر به یې تکې او دا د افغانستان په دا بیوکراسي چې ورته وایي دا په افغانستان کې یو ډېر د کارونو د چټک د پرمختګ لپاره یو لوی خنډ ده. موږ ټول عمر په همدغه تحریراتو تیر کړی ټول عمر هم په اسنادو تیر کړی ده ولې موږ په عمل کې هیڅ کار نه یې کړی. د موږ غوښتنه دا ده چې موږ په همغه وخت کې وویلې چې که چېرته دا یو خصوصي سکتور وي یا یو بل کار وای ډېر زر به دا کار مخکې تللی و. اوس د حکومت په لاس کې ده یو هفته مخکې تا ته اجنډا جوړوي بیا یو هفته مخکې تا ته اجنډا لیږي بیا بیرته بیا په هغه باندې کار کېږي بیرته بیا د اجنډا راپور درته لی دا په خپله باندې بسته یو وخت نیسي. باید دا کار ډېر چټک مخکې تللی وای. موږ په افغانستان کې په دا رقم یو ټولنه کې موږ ضرورت لرو چې دغه کارونه به ډیر په چټکه توګه کوم څه دې موږ توقع ده ولې دوی ته هغه خپل لزوم دي ده هغه خپل فکر ده هغه بیوکراسي ده هغه دولتي سیستم ده په هغه شکل مخ دي.
شما تلاش نکردین که با رئیس جمهور موږ له دوی سره تماس بگیرین و این مشکل مطرح بکنین؟
موږ له دوی سره ډیر په دې اړه باندې ډیر خبرې کړې دي او د شکایتونو مخصوص ځلې دوی ته تکراری ویلې چې دا موږ ته د منلو وړ نه دي ځکه موږ د افغانستان د خلکو تر پښتنې لاندې راځو دا باید په دې شکل باندې مخکې لاړ نشي او موږ هم د اخیری وخت لپاره خپل ټول وړاندیزونه په رسمي ایمیل باندې دوی ته لیږلي دي. که چیرته پلی نه سو نو موږ به رئیس جمهور نه موږ غوښتنه هم کړې ده چې رئیس جمهور سره وګورو ولی تر تروسه پورې
یک سوال دیگه هم که ارمانزه ایجا پیدا میشه که بر هر برنامه بر هر کار که ایجاد میشه یک پلان باید تدوین شه. شما هم می کاری که میکنین مشارکت دولت داری باز در افغانستان و ای به خاطر از اینکه همون تعهداتی که باید تعهداتی که شده به خاطر عملی شدن از او شما کار میکنین یک پلان باید موجود باشه که در مطابق از او پلان شما کار کردایتون انجام کارم انجام بتین در این زمان گزارش دیام بکنین که رئیس جمهور باشه یا با نهاد بین المللی. آیا پلان وجود نداره؟
بله ما مگه پلان هم لرو مګه طرز العمل هم لرو مګه کاری کړنلار هم لرو دا ټول مګه پاس کړی مګه ډیر وخت چې ووت یو خما درته ویل چې یو خدغه دی او جی پی پروگرام په افغانستان کې نه وایو نو مګه ټول باید لاساسه جوړ کو اصول داخلي مګه جوړ کړ اصول داخلي دا یو چوکاټ یو اساس دی راتلون کې لپاره نو دا کار نه وایو په یو لحاظ باندې مشکلات دا و چې مونږ ډیر وخت په دې میکانیزمونو باندې تیر کړو، مونږ ډیر وخت په دې کړنلارو د پلانونو باندې جوړ کړو چې مونږ باید په شپږو میاشتو کې پلان څه وي، په اتو میاشتو کې څه وي، په یو کال کې څه وي، په دوو کلو کې څنګه وکولو چې دې تعهداتو دې ژمنو ته ورسیږو. یعنې مونږ ډیر وخت دغه پالیسیانو ونیو. اوس هم مونږ له داخلي اصولو نه خلاصوي، ډیر کارونه انشاءالله نږدې دي. اوس به عملا مونږ وګورو چې په دا دوو درو میاشتو کې مونږ عمل ته ډیر لاړو، خو ښه ترخه که چیرته مونږ پوه سو چې ستونزې موجودې دي، مشکلات یې، نو مونږ مجبور یو چې بیا خپل شکایت وکړو.
بله، مطابق به پلانه که شما دارین در آینده، مثلا در 3 ماه آینده، کدام فعالیت ها را شما بیشتر انجام خواهد داد؟
اما کومې ژمنې او تعهدات چې مونږ سره ادارو کړي دي، افغانستان د دولت بیلابیلو ادارو چې ما یې مخکې یادونه وکړه، له دوی سره مونږ د سکجول د تقسیم اوقات په اساس باندې مخکې ځو او هماغه تعهداتو باندې به کار کوو. د عامې روغتیا وزارت چې د روغتیایي مرکز کوم سمینار وړاندې که کومه پالیسي په هغه کې ځینې اصلاحات ته ضرورت و، هغه نظرونه مونږ ورکړو.
ولې فکر نه میکنین وزارتهایی که شما نام گرفتین وزارتهای بسیار سافت است، ولی وزارتهایی که واقعا مثلا رئیس جمهور گفت وزارت داخله منبع فساد است، وزارت دفاع مشکلات خود داشت از نگاه فساد و قسمت لوجستیک و بعضی گپای دیگه، فکر نمیکنین بهتر به این بود بخاطر از اینکه بودجه از این دو نهاد بیشتر است تا وزارت صحت عامه یا وزارت های تحصیلات عالی یا دیگه دیگه کار از اینجا شروع میکردین؟
یو خودسی و چه منگ سم دستی پا پایل که دوم رغر تعهدات نسو اخستله چه منگ دیدیل وغده نوز و دا کار مگه وکو، ځکه په پایل کې موږ غوښتل ځکه دغه دی او جی پی پروګرام د موږ لپاره یو امتحاني و او د یو شکل د امتحان لپاره موږ غوښتل چې دا وری وکړ یو ټیسټ، دا ټیسټ باید دسته هودات باید واخلو چې هغه هم موږ وکولای سو چې ورسی، ځکه د افغانستان شرایط ډیر مشکل دي. اول ته موږ ته وخت راکړ سو چې په دوو کلونو کې باید تاسو دا کار وکړي. دسته هودات هغه چې کته دی وزارت دفاع تعهد یو راخلی، نو تقریبا 4 کاله په دې باندې وځي چې ته دغه تعهد په څه ډول باندې پلی کړې او دې ته لاسرسی پیدا کړې. دا به ډیر یو وخت پروسیجر غواړي او تطبیق ډیر سخت او دې پلی کول ډیر مشکل دي. افغانستان شرایط موږ ته داسې نه دي مسایل لکه په نوره دنیا کې، موږ داسې تعهدات اخیستي دي چې هغه موږ څېړلي دي، بیا اړوندو ادارو هغه موږ ته ویلي دي چې اول خو دوی داسې ډېر اسانه ساده ځینو ادارو موږ ته ډېر اسانه تعهدات ته ژمنې راکولې چې هغه موږ نه دي منلې. داسې هم نه دي چې ډېر اسانه راکړې ده چې هغه وي د شپږو میاشتو کار او موږ ورته ویلي دي چې دوی موږ ته راکړی دی چې دا په 2 کلو کې موږ کوو، دا موږ نه ده منلی. حتی داسې تعهد چې موږ پوهیږو چې دا له 2 کلونو هم په زیات وخت کې موږ په هغه اړوند اداره فشار راوړی دی چې ته باید همدغه تعهد دغه ژمنه موږ ته راکړې، چې دغه هم په موږ 2 کلو کې که هر رقم کېږي باید موږ یې پلي کړو، دې ته باید لاسرسی پیدا کړو. د پولیسو په برخه کې موږ لرو، د پولیسو رویه ده له خلکو سره، د پولیسو د ظرفیت لوړونه ده، د پولیسو د داخلي تامین د امنیت ده، له خلکو سره کړنو برخورد ده، چې ډیری خلک پولیس سمنه، ټول خلک له پولیس نه شکایت کوي. پولیس تربیه بیخي سمنه ده، پولیس هغه روزنه نه لري چې ته توقع ولرې که په نورو ټولنه کې چې د مور پلار حیثیت لري تا وروزی له تا سره همکاري وکړي، تا ته لاس درکړي، وقن د ټولنې خدمتګار وي، په هغه شکل نه ده. ټولم نه ښیم، ډېر ښه با احساسه پولیس هم شته، ډېر ښه خلک هم شته، ډېر همکاري هم کوي، ولی په مجموع کې ښه انځور د افغانستان خلک، ښه پکچر د افغانستان له پولیسو نه لري. موږ که چیرته غواړو چې یو کوم اصل وړاندې کړو، هغه باید د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ وي، نه دا چې کم خلک په هغه باندې باور وکړي. موږ په هره برخه کې یو ژمنه اخیستې ده. پولیسو کې موږ د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې موږ له جګړې نه، له جنګ نه، له سیاسي مسایلو نه موږ ډېر اصلاحاتو ته تللي یو. اوس که موږ سمدستي د جګړې ډګر ته د پولیسو په برخه کې ځو، هغه هم نظامي اړخ ځان ته اخلي، هم سیاسي اخلي، هم موږ مدني نهادونه له یو ډول خطر سره مخ کوي. دا د افغانستان له شرایطو سره برابر.
ولی فکر نمیکنید که مشکلات اساسی موجه است در قسمت حسابدهی؟
ښه، د حساب ورکونې په برخه کې بالکل رښتیا خبره دا ده چې موږ حتی په دې باندې هم خبره کړې ده چې پولیسو ته کوم تعلیم و تربیه روزنه چې ورکول کېږي، او یا دا چې هغو ته کوم امکانات ورکول کېږي، یا دوی ته د پولیسو ژوند ته توجه نه کېږي، پولیسو ته پاملرنه نه ده سوې. څومره پیسې چې راځي یا څومره شی دي، پولیسو ته مناسبه نه ده، ځکه پولیس د داخلي امنیت په جای باندې په جګړیزو لیکو کې کارول کېږي. تاسو ډیری پولیس ووینئ امنیتي پوستې د دوی په هغه ځای کې دي چې هغلته جنګ ده. پولیس د دې لپاره نه دي په نورو دنیا کې، د پولیس تعریف دا نه ده چې هغه دې په ټولنه کې له مخامخ دښمن سره په جګړه کې ښکیل وي. پلیس داخلی نظم و امنیت د تنظیم لپاره ده، نه دی لپاره. ولی متاسفانه چې دلته پلیسونه د جګړو په لیکو کې کار اخیستل کیږي، د خپل باندې او هغه امکانات او هغه څه چې په پام کې دي اصلاحاتو لپاره د دوی هغه کومې پیسې چې دوی ته ورکول کیږي. موږ په دې باندې بحث کړی ده چې کومې پیسې چې د پلیسو په برخه کې دغسې، خو که موږ دې خبرې ته لاړ شو، د افغانستان په جګړه کې د ورځې موږ تر سل میلیونه نه اضافه مصرف لرو، له سل میلیونه ډالره نه د ورځې په افغانستان کې اوسلو پنځه میلیونه ډالره مصرف ته د افغانستان د ورځې په جګړه کې. هغه ټول امنیتي سکتور لکه پولیس، ګردو، سیمه ایز پولیس، ټول قوتونه د افغانستان. دا جګړه په افغانستان کې د موږ لپاره هغه یو ستر خنډ ده چې د افغانستان ډېرې پیسې په جګړه باندې مصرفي.
بسیار زیاد تشکر آقای احمدزی. یک سوال دیگه هم در رابطه به پیشتر شما گفتین که ما گزارشات حتما ماهوار یا سه ماه روان میکنین. میکانیزم جمع‌آوری معلوماتتان بساس چیز؟ چگونه شما معلومات جمع‌آوری میکنین؟ شامل گزارشتان میسازین؟ آیا این گزارش تنها به نهاد بین المللی روان میکنین یا به رسانه و منبعات افغانستان هم شریک میسازین؟
من چکله هر اداره سره چه تعهدی ورکړی، ژمنه ورکړی، کله چې دوی سره موږ میټینګونه مجلسونه لرو، د خپل تعهدات په اړه باندې موږ ته معلومات راکوي، مدني ټولنو ته، هلته د سکرتریات کسان هم ناست وي او هغه د همدې لپاره چې هغه راپور واخلي. او اړوند اداره مکلفه ده چې لیکلی تحریري راپور په ایمیل کې هم مدني ټولنو ته ولیږي، هم دولت ته ولیږي. دا د اړوند ادارې مسؤلیت ده. او سکرتریت د دې د همغږۍ او د دې د انسجام، د منظم، د تنظیم مسؤلیت په غاړه لري چې د هرې ادارې د اړوند تعهد، د ژمنې په اړه باندې دغه ټول راپورونه منظم کړي، تنظیم کړي، او بیا له هغه څخه یو منظم راپور د میاشتې یا د روبوار جوړ کړي چې هغه نړیوالې ټولنې ته ورکړي. یعنی موږ شخصا خپل مدني نهادونه بیا موږ هلته په کمیټو باندې ویشلي دي چې مثلا د روڼتیا په برخه کې کل څو کسان کار کوي، د حساب ورکونې په برخه کې څو کار کوي، د اطلاعاتو په برخه کې څو نفر، دا 15 کسان په بیلابیلو کمیټو باندې ویشل سوي دي. او موږ هم د نورو کمیټو لپاره چې هغه د تدارکاتو ملي کمیسون د کمیټه د کمیسون د هغه د قانون د حاکمیت کوم کمیسون د چې په خپل باندې دولت لري، د امنیت شورا کې امنیتي ځینې مسایل دي، د مالیاتو په برخه کې دي. موږ د دې لپاره هم وړاندیزونه کړي دي چې باید موږ په داسې مجالسو کې چې د جمهوري ریاست په کچه جوړیږي، باید دغه د اوجی پی غړي هلته ګډون وکړي تر څو موږ پوه شو چې په کوم شکل باندې دغه معلومات او اطلاعات تبادله کیږي او څومره ګټور او مؤثر دي د افغانستان د خلکو لپاره. موږ هدف دا ده چې که افغانستان حکومت هره طرحه ورکوي او هر میکانیزم وړاندې کړي، هغه باید عملي وي او د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي. هر هغه میکانیزم، هر هغه طرحه چې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه وي او باور یې نسي پراتلی، هیڅ ضرور نه ده چې موږ په هغه باندې خپل وخت ضایع کړو، په هغه باندې بحث وکړو. دا اوس زه هم همدغه د او جی پی په اړه درته وایم، که چیرته د افغانستان حکومت همدغه سکرتریت او موږ سره څوک ګډ کار کوي، که دا چیرته هغه ونیسي شخصا زه او هغه زموږ ملګري چې له موږ سره په او جی پی کې کار کوي، که موږ پوه شو چې موږ دغو تعهداتو ته رسېدلی نه شو او نړیوالې ټولنې ته پاتې راځو، موږ به خپل تحریري، خپل هغه شکایتو یا هغه خپل که بایکاټ کوو او که خپله باندې کوم دغه برخه پرېږدو، موږ به په لیکلي شکل باندې له ولسمشر غني سره دا شریک کړو او ورته به وایو چې موږ نشو کولای چې په دې برخه کې په هغه شکل باندې چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده موږ کار وکړو.
ولی شما با رسانه های صحبت نکردین در همین مشکلات که چند بار شما میگوین همکاری عدم همکاری بود از طرف تیم سکرتاریت، یعنی مطبوعات میتونه خوب نقش در این قسمت بازی بکنه. اگر شما مراجعه بکنین به تلویزیون ها، رادیوها، این خوب میتونه انعکاس بتن، هم مردم اطلاع حاصل بکنن، هم شخص رئیس جمهور یا مقامات دولتی.
مونږ خپل مدني ټولنو غړي چې کله خپل منځ کې کېنستلو، مونږ نه وغوښتل چې دغه مسله مطبوعاتي کو، ځکه چې دا به د او جی پی یا د پرانستې حکومتولۍ یا د نهاد مشارکت دولتداري باس په دې باندې به ډېر یو منفي تاثیر وکړي، ځکه چې دا په خپله باندې او په څنګ دې کې مونږ کوشش وکړو چې یو څه وخت ورکو د دې لپاره چې موږ باید دا کارونه عملي کړو. که چیرته ونسو، مونږ مجبور یو چې له میډیا او مطبوعاتو سره، د افغانستان له مدني نورو نهادونو سره د خپل خبره شریکه کړو چې موږ په دې کې پاتې راغلو یو د بل ورځ لپاره بیا دا مسؤلیت او دغه کوم پړه چې د خپل غاړه باندې موږ نه اخلو.
خب بسیار زیاد تشکر آقای احمدزی. به عنوان سوال اخیر، فکر کنیم که تعهدات پوره شد و مکارهایی که شما تعیین کرده بودین، شخصایی که بود رسیدین، بالاخره امتیازاتی که نهاد بین المللی دولتداری باز یا مشارکت دولتداری باز به افغانستان قائل میشه؟ یعنی منفعتش بالاخره چی است؟ یک کم وضاحت هم اگر بتین، چون تعهدات صورت میگیره و این نهاد چی نقشی را میتونه برای در آینده افغانستان بازی کنه؟
یو خو داده چی منگ په افغانستان کې د افغانستان د خلکو آسان لاسرسی اطلاعاتو ته پیدا کیږي، او د یو جی پی یا د پرانیست حکومت ولې په اړه باندې خلک پوهیږي چې په افغانستان کې کوم کارونه تر سره کیږي، د حکومت کړنې او د حکومت چارې څه دي. دوی به پوهیږي چې اوایت چیرته دي، ګټه چیرته، تاوان چیرته، د فساد چیرته، د عدالت چیرته، د روڼتیا چیرته، د اطلاعات چیرته دي، د قانون حاکمیت څومره ده. دغو ته اطلاعاتو ته لاسرسی دا یو ډیر ښه اصل ده په نړۍ کې چې 15 هیوادونه یې غړیتوب لري، نو یو ډیر منل شوی اصل ده. په دې کې ښوالی دا ده چې عام ولس هم له حکومته اوپن بیخي آزاد کولی سي چې اطلاعاتو ته لاسرسی ولري د حکومت د کړنو په برخه کې. هو، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د خلکو د افغانستان د نهاد ګټه دا ده چې موږ هلته یو غړیتوب اخلو، او افغانستان هم د هغو نهادونو لخوانه چې د بیان ازادي او د څو د ګډون لپاره.
بسیار زیات تشکر آقای احمد زیزی که به برنامه آمدین و از معلومات دادین. بسیار زیات تشکر. شنوندگان عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه عدالت و